در دقایق آخر وقایه در بین مردم که استفاده کردن از پاشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم با روسیخ حق دارن که در مقابل موارد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود رایه کنن تا که مردم وقایه را خوب دقیق بفهمن.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9:01 شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروسته او سخت واورو او بارانونو له امله تړل شوي وې بېرته پرانیستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانیستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته پرانیستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بېرته ځنګل ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دېرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پې شوې وه یوه وترناري درملنه کړې او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 93 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارۍ سره ټکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیره اسماعیل خان ته روان و. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تلبیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لکتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورسته واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمه ډیر شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارې وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنۍ او تر ډیره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نو بوشګه اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي وسم تورخم کې بیده دي ګیټ بند نه پرېدی چې لاړ شي.
د خبرونه دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام هیروي.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمه ډیر شي. د غراز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه او په دې اړه اوس په هوای تر لاسه کړی او پویږي چې په څه ډول کولای شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واورو ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارې وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکو حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واوره ذخیره کولو لپاره کومه څه نه جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوره اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلې کې نو هغه دی ویلې واوره موږ خپل په ویلې کې چې پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوره د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزان ته د برفانداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولېدلې هلته به ولیکېدلې او زمکه بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخې متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حللارې داسې وخوده.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونه وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابرې کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 1403 لمریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډیره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د رواني وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډیره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینی، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه یې شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخل اوبو پسې هم لالهان د سرګردانه دي. جمعه ګل
او ډیر جیل مشکلات زمنګ دادي چې اوس زمنګ اوبو په وچې دوه دي اوبو زمنګ خاتمې دي د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نیو بوشګه اوبو یو کوټه نه پیدا کیږي. وس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې لامل یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پریښودو ته اړ شي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دادا چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غورو کې کو غورو نه کې نو موږ د اوبو پوجا او د زیاتو مجبورتو پوجا باندې سه خلق پکړه تلی دی او باقی بم لاشه دا ساحه خوش کیږي
چې د اوبو نه را تشدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي زمونږ د کډې غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د وسیدونکو ستونزې لنږدې کتلی او د هواري لپاره به حکومتي دارو او مرستندوی ټولونو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبد الله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه ورېدل هم او د خلکو د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زمونږ چې څومره مسولین دي، زمونږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشت دي، په آباد او باراني کلونو کې به دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو زینو کې غنم کرل شوی وو او ورسره به زرغونی معلومې دي. چینی، کاریزونه او کوهیان به لوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼی اوبه بهیدلې. خو سږ کال پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ورستیو دوونیو کې د هادو یا شدید تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبرې په راپور کې کړی او ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوې چې درې سوه درې اتیا ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوونیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 11 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادی کال جنوری له لومړی نیټه څخه تر 28 نیټه پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,35,255 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 43 ولایتونو کې 373 کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 49.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
نفس متنګ میشه
سامې بندېږي، زه نشم کولای آزادي هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادي یا شدید تنفسي ناروغي ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزې بهیدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زد تاب استفاده نمویم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,304,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتنځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنیو چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال 26 هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویست، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگی بیړیو او الوتکو په وسیله شوی دی. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصيلي راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښ شو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي وازنې ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شو، خو افغان لوبډله لا هم 23 منډه شاته ده. سریلانکا د دریم ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډه وکړې. د یادې لوبډله لپاره انجلا ماتیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وي. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران خو وزلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم 2-2 سریلانکا کې لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړې دو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نورعلي زدران بیا په 40 منډو وسوځید. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د دریمې ورځې تر پایه ناسوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 سلوریزې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلی ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاڼې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربا سریلانکا د لومړۍ پاڼې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. دا ولې ده چې لا هم د یادې سیالۍ 2 نورې ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل د دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4 میلیونو ولکه 8000 کسانو اوړي چې 80% یې هم نارینه دي.
نن د فبروري 4مه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس 60 کلیزه ده. د ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې 70 میلیونه کاروونکي لري. د دغه ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بېلابېلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانمو فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه کاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو اکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
د خوست ولایت اوسیدونکی عمر اندیش چې څه کم 45 کاله کېږي د فیسبوک کاروون کې د ازادي راډیو ته وویل،
شاید د ګټې ترڅنګ نقصانات هم لري، خو ګټه ډیره ده. فاصلې را لنډې کړې، اسانۍ رامنځته کړې. د فیسبوک د زده کړې نظریاتو تبادله او حال احوال تقریبا غوره درست دی.
د کابل خروسی دن کې بریالی نوري چې نګدې لس کال کېږي فیسبوک کاروي وي، فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان وشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کېږي.
ما میبینیم که حساب های جعلی که به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
مگوینو چه جعلی اکانتون اشتا چه پا شخصیتونو برید کوی ده کارکون که ده غور کاروانی نشتواله او ده یو شخصیت سخه منفی نیوکا یو لمنفی اغیز و سخه ده، خو مثبت اغیزی دیدی دی چه ده کاروان که پا اقتصادی طولنیز او کلتوری برخوی اغیزی کری
زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
د ناپلیون کټ ویب پاڼې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د شمیرو له مخې د 2023 کال په جنوري کې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر 4,900,000 ته رسیږي چې 2.5% نارینه او 10.3% ښځې دي.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو واورېدل چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه ورځ د سرطان ناروغي نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي، وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یوه کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله دوه ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
دا ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغ میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و، اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی، نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجي خود
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې لڅمو دی راهیسی په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځه شپږوار سره دا واکسین سره دا اوس تل دي چې عملیاتو سی بخیره او مشکل پدې کې دي چې به پاسپورت ویزه نه بغیر نه پدې دي کوکان دې په مشکل دي زی تقریبا 2-3 شپې دي وسم تورخم کې بده دي ګیټ بند نه پدې دي چلارسي عملته په تکلیف ورته دي په شبا خونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدی چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده، د تورخم دروازې لاري پاکستان ته لکوم خند پرته تګ را تک کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشتوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی و چې 3000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغۍ د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل اکسپانه لیکلي، په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 80% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. دوهمه برخه کې ازادي